السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بری خبرونې ته خراغلی. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې خبرونې ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپره شوې. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. چین د جمعې په ورځ وویل چې د روسیې لخوا د طالبانو د واکمنۍ د رسمیت پیژندلو هرکلی کوي او ژمنې وکړه چې د افغان ولس په وړاندې به د دوستۍ پر بنسټ بهرنۍ تګلاره تعقیب کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ماونینګ وویل، لکه څنګه چې چین د افغانستان دودیز دوست ګاونډی دی، تل باور درلود چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې څخه جلا نشي. طالبان چې د 2020 کال په اګست کې واک ته رسیدلي، تر اوسه هیڅ هیواد په رسمي نه و پیژندلي. هغوی له ډېرې مودې راهیسې د نړیوالو له لوري د رسمیت پیژندنې او پانګونې د ترلاسه کولو هڅه کوله. چین که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په پیکنګ کې د طالبانو سفیر منلی دی. روسیې پرون اعلان کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنده. د طالبانو ځینو مخالفو جبهو بیا د روسیې دغه اقدام غندلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری وایي چې په تیرو وو ورځو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د دې ادارې لخوا د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویل شوي چې د جون له 14 د جولای تر 2 پورې د افغانانو بیرته ستنېدل زیات شوي، خو د جون له 15 د جولای تر 2 دا شمېر نور هم ډېر شوی او هر ورځ په منځنۍ کچه له 1.5 څخه زیات کسان افغانستان ته اړول کېږي. دغه اداره زیاتوي چې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه 3000 کسان له ایرانه افغانستان ته ایستل شوي دي. خبرونه له ازادۍ رادیو نوري. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې نن یې په خپل خاوره کې درس وسوال مخالفان هغه مهال وژل چې هغوی غوښتل د دوی په ټکو له افغانستانه پاکستان ته واوړي. د پاوس په وینا د پاکستانی طالبانو غړي د شپې ناوخته د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ولسوالۍ کې لیدل شوي وو او سرتیرو ترې وسلې، مهمات او چاودیدونکي توکي نیولي. پاوس په خپله خبر پاڼه کې نه ده روښانه کړې چې هلته نښته شوي که نه، او نور جزئیات هم نه دي ورکړي. پاوس ادعا کوي چې هند دغو وسلوالو ملاتړ کوي. نوې ډیلي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. فاکس نیوز چینل وایي چې د سعودي عربستان د دفاع وزیر د پنځمې په ورځ په پټه د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو امریکایي چارواکو سره په سپینې ماڼۍ کې لیدلي او د ایران په اړه یې خبرې کړې دي. د شبکې د باوري سرچینو له قوله لیکلي چې خالد بن سلمان د سپینې ماڼۍ له چارواکو سره د ایران او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو او د خبرو میز ته د تهران د بیرته راګرځېدو په اړه خبرې کړي. او روسا خبر هم دا چې په اروپا کې د ګرمۍ روانې څپې ریکارډونه مات کړي او اندېښنې راپارولې دي، ځکه چې د دې لویې وچې په ځینو برخو کې تودوخه د سانتیګراد تر 30 درجو اوښتې ده. په داسې حال کې چې اکثر اروپایي هیوادونه په تیره بیا جنوبي سیمې توده هوا تجربه کوي، په ترکیه کې اقلیمي شرایط سبب شوي چې ځنګلونه اور واخلي. د اورونو د یو یو اتیا کلن سړي ژوند هم اخیستی دی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې له طالبانو سره د روسیې پر اړیکو او په سیمه کې د نفوذ د زیاتولو لپاره د روسیې په هلو ځلو خبرې کوو. د اونۍ روسیې په مسکو کې د طالبانو سفیر ومانه ګل حسن، هغه جګپوری ډیپلوماټ دی چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخته رسیدو وروسته په مسکو کې د سفیر په توګه دنده پیلوي. تر دې وړاندې د روسیې سترې محکمې د اپریل په 18 طالبان د روسیې د ممنوعه ډلو له لیسته وویستل. ورپسې د طالبانو پلاوی د سن پیټرسبورګ نړیوال اقتصادي فورم ته وبلل شول. سره له دې چې روسیه لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، له هغوی سره یې تعامل زیات کړی او هڅه کوي چې د طالبانو له حکومت سره په تدریج اړیکې پراخې کړي. خو له دې سره سره د افغانستان له درکه خپلې اندېښنې هم نه پټوي. په وروستیو کې د دغه هیواد دفاع وزیر وویل چې په افغانستان کې تر شل ډېرې تروریستي ډلې حضور لري او دا ډلې د منځنۍ آسیا لپاره ګواښ پېښولی شي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ میلمانه دي د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژند، او په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باس. درې واړو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو اوریدونکو ته هم کوم غوښتل چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، د خپرونې په ترڅ کې وخت درکو چې زنګ را ووهئ او خپلې پوښتنې وکړئ. لومړی اتمر صاحب، ستاسو په نظر له طالبانو سره د روسیې اړیکې همدا اوس په کومه سطحه کې دي؟ اتمر صاحب:
بله، سلامونه و نیکی له شما صاحب تاستا او ستاسو قدرمنو میلمنو ته، جناب جان باز صاحب ته او پیژان صاحب ته و ریدونکو ته سلام و جاودی کیله.
کور بدن.
روسیا په اوس وخت کې یو نوع د مجبوریت له مخې، البته دا مجبوریت به زه بیا توضیح کوم، طالبانو سره په اړیکې کې دی، غواړي چې دغه اړیکې وساتي. البته دغه روابط ډیری تکتیکي روابط دي. په هر صورت روسیا د څو خبرو نه یا څو شیانو نه په تشویش کې دغه رابطه د طالبانو سره ساتي. اول دا چې خپل د جنوبي سرحدونو د امنیت مسله ده، چې په دې کې منځنۍ آسیا هیوادونه راځي. روسیا دا غواړي چې د خپل د طالبانو په وسیله دغه اعتماد ترلاسه کړي چې ګویا د دوی حریم ته امنیتي تهدید متوجه نه دی. بل دا چې روسیا دا هم غواړي کله چې امریکا او غربي هیوادونه په افغانستان کې حضور نه لري، د دوی د خلای قدرت نه په استفادې سره دوی غواړي چې خپل نفوذ په سیمه کې او مخصوصا د طالبان سره ډیر نږدې وساتي. بل منطقوي رقابتونه دي کوم چې روسیا یې په سیمه کې لري، او همدغسې د افغانستان موقعیت د روسیې دپاره، هم د ترانزیت له اړخه، هم د انرژي د انتقال له اړخه، چې د مثلا د ټاپي پروژه ده چې د منځنۍ آسیا نه ورځي، همدغسې د کاسا 1000 پروژه ده، همدغسې د رول ریلو د ترانس پټلۍ پروژه ده، او دغه مسیر د افغانستان د روسیې د تجارت دپاره او یا د منځنۍ آسیا د هیوادونو د تجارت دپاره ډیر مهم دی. بله خبره دا هم ده چې روسیا، چین، ایران دا هم غواړي چې طالبان سره د دوی رابطه ډیر نږدې وي، ځکه چې دا تقریبا دغسې یو په مجموعي توګه د سیمې په سیاستونو کې د دوی نفوذ ډیرولی شي. او همدغسې په امنیت شورا کې کله چې چین او روسیا د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ویتو حق لري، دغه په اصطلاح توافق نظر باید دوی په افغانستان کې سره ولري. نو دغه څو عمده مسایل دي چې روسیا دې ته مجبور دی چې طالبان سره نږدې اړیکې ولري. البته دا اړیکې مخکې ما ویلې، دا تکتیکي اړیکې دي نه ستراتیژیک. تر اوسه پورې روسیا دغه تشویش لري چې داسې نشي چې د افغانستان ځینې هغه ډلې چې دلته دي او دا یو ګواښ دی د سیمې د هیوادونو دپاره، د دوی دغه په اصطلاح د منځنۍ آسیا هیوادونه او یا د روسیې جنوبي سرحد بی ثباته نه کړي.
بله، ډېره مننه اتمر صاحب. جان باز صاحب، ستاسو نظر څه دی چې روسیا له طالبانو سره د مجبوریت له مخې اړیکې والي، او که فکر کوي چې په افغانستان کې اوس امریکا او لویدیځ نشته، او دوی له امریکا سره د دښمنۍ له مخې هم غواړي چې له طالبانو سره نږدې واوسي؟
سلام هو تاسو ته سلام وایي پلان
سلام ته اوسې
مرسته ته خپله پرځم تاسو ټول او دې ته سلامونه وړاندې سال ګوري زه تاسو ته کوم چې د روسیې روابط افغانستان سره په پاو په اوسو د مختلفو پړاوونو او چې شي ودی زه د سپیکر کوم په اړه سوال شو اوس اني په ټول درنښت زموږ د فرهنګ ستاسو مرسته زه به کوم چې دا نو اوس تاکتیکي اړیکې نه دي دې کې تاکتیکي نشته دې له شکل دې اړیکې کې تاکتیکي نشته چې هغه ته په اړه ستاسو اشاره وکړه اما روسیا دې یو ستراتیژي ده لمسه اوس اړیکې پالي اوسنی حاکمیت سره د طالبان امارات او تحصیل بنلی علی کو کې د سې یو سلسله اصول دي هغه سوال چې هغه ولا او څورته د فاکتو وایو ولا او څورته وایي چې دې پر اسنیاق نه دي پېژن دي لري پروتوکول ته نه ورته وي اما اړی کې په ټولې زتو جامع او سرپام دي یعنی اوس څه څه کوي کومه اړې د دې شهر مسکاره کابل یا کندهار سره هم امنیتي اړیکې لري د سپورت اړیکې لري یعنی هر کابل طالبانو نظامی آتشه یې په مسکاره کې دی په خوا باندې نظامی آتشه یې په پښتون یو ډیپلوماټ په حیث د نن شو له سپورت نظامی آتشه یې وو باندې تقدیم هغه سپورت سره نظامی سپورتي اړیکې امنیتي اړیکې شتون لري دا یو یعنی دا یو لوبه ده اوس چې روسیا نه غواړي په یوازیتوب یوازې ځان دغه اعلان کړي چې ما دا حاکمیت په رسمیت پېژنم ګرچې بیا هم د بینالي حکومت د یو ساګټ په حیث پاس ته غواړم ووایم چې په بینالي کنوانسیونی لیکو په میثاق د نړیوال متحد کې داسې کوم نورم نشته چې هغه د نورم اوسي صحیح ده عرفو نشته دي چې دغه د رسمیت پېژندل کوم انسټیټیوشن اوسي داسې کوم شیان نشته ته اړیکې لري تا په رسمیت پېژنئ ته اړیکې پالې ته دا اړیکې نورم پاخوي نو بیا تاسې زه فکر کوم چې د تاکتیکي مرحلې نه دا اړیکې طالبانو سره اوس اوښت مخصوصا په تاسو پرونی پرونی اظهارات ښاغلي زمیر کابل واورې وولولې یې واورې هغې په روښانه ډول وویلې چې زموږ هغه کوم نظامي امنیتي سکتورونه چې کوم اظهارات کوي اعلان کوي هغه اشاره هغه ډلو ته ده چې پخوا د جمهوریت او دغه زه نقل قول په افغانستان کې شتون درلود اوس دا ډلې د اوسنۍ حاکمیت تر کنټرول لاندې دي او موږ لیواله سو او حتی د دې تمجید تحسین کوو چې موږ په دغه مبارزه کې د روسي ډلو د ځپلو
لیکن دفاع وزیر بیا بل څه وویل تر دې مخکې دفاع وزیر ویل چې اندېښنه لري دا ډلې هلته شته او دوی ته تهدید پېښوي
بالکل ما تاسو خبر نه ده او اشاره مې وکړه چې د نظامی امنیتي سکتور وخت په وخت وګوري اوس زمیر کابلوف اوس دوه وظیفې لري د ولسمشر سلاکار دی یعنی مستقیما هغه د سرچینې د ولسمشر ته پوښتنې او د بهرنیو چارو وزارت د وزیر سلاکار یوګیته دا رسمي دریز دی چې هغه د دفاع وزیر خبرې په ترتیب به ورته یا کلبانه ورته وی یا تصفیه کوي په هر حال هغه د کلشي او د خنجر سیاست خو ادامه لري خصوصا زدا منم علي سلوان چې په ټولې زتوګه د مسکاو لید افغانستان ته اقتصاد نه غواره تجارت نه غواره پدلوري نه ده
bale
متاسف
bale
یو اړي کې هغه وخت مونږ کولای شو ورته وایو چې دا هغه فزيکي د جانبا منافع او تجمن دي کله چې اقتصادي اړي کې ډېر لوی او پروفیټس کله چې دواړه هیوادونه د خپل اقتصادي توانمندۍ په کچه شاو په بل کې وخت کې پنګونو خپل پیسې باندې او په نوې پروژو کې هیڅ هغه وخت مونږ کولای شو چې دا اړیکې اړیکیا سره د سید په ټول معنا با محتوا دی دسته لوې استراتیژي د مخه دی او یو آئین دی د فعلاً دا اړیکې عمدتاً البته دا اړیکې استراتیژي دي ځکه چې روسیا افغانستان ته اوس اوس په یو استراتیژیک نظر یو لیدلوری ګوري او اوس اړیکې اوسني هفتې نه سره لا نور هم پخوي او پراخوي.
ډیر مننه، سلامت اوسې استاد پیشان. که داسې ووایو چې روسیا د دې لپاره چې له لویدیځ سره اختلاف شته، دښمني شته، نو لځکه له طالبانو سره غواړي چې اړیکې ولري، او په عین حال کې نه غواړي چې ډېر مخکې هم لاړ شي، او غواړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په طالبانو او په افغانستان کې د نورو ډلو په موجودیت وبیروي. دا نظر سره تاسو څومره موافق یاست؟ پیژان صاحب مایک مو روشانه کوي، مایک مو روشانه کوي چې ژغ مو ناراضي.
زما ژغ اوري؟
بس اورو، مهرباني.
سلامونه ټولو ته. فکر کوم د روسیا او د افغانستان اوسنۍ اړیکې موږ نه تاکتیکی بالکل او نه ستراتیژیکی بالکل تعریفه ولای سو. زما د مطالعې د مخې دغه اړیکې تاکتیکی ستراتیژیکی، یعنی یو څه تاکتیکی اول او په عین وخت ستراتیژیکی موږ کولای شو چې تعریف کو په اوسنۍ شرایط کې په دغه زمانی مقطع کې. هغه په دې معنا چې کله چې روسیا غواړي چې په افغانستان کې د حاکمې ډلې سره اړیکې وساتي، دا اړیکې بالکل اقتصاد محور او د اقتصادي موخو لپاره نه دي، بلکې روسیا په یوه چې په افغانستان کې اوس داسې څوک حاکم دي چې هغه په نړیواله سطح باندې هغه رسمیت نه لري، او دوی د قربانۍ تیار نه دي چې دلته دوی سره هغه رسمي پروتوکول باندې مخته ولاړ شي او رسمي نظامي او دغه اړیکې ورسره ولري لکه د نورمال حکومتونو سره، لکه پاکستان کې چې لري یا مثلا په ایران کې چې لري. نو دوی غواړي چې دغه اړیکې تر هغه پورې وساتي او طالبان مصروفه وساتي او غوی خوشحاله وساتي چې ترڅو پورې دی په قدرت کې وي، او ترڅو پورې چې د طالبانو د خوا څخه یا د افغانستان د جغرافیې د خوا څخه د طالبانو په شتون کې دوی امنیت ګواښ پیش نه سي. دا په دې معنا چې په بل تعریف سره موږ دغه اړیکې ته پرګماتیک اړیکې موایو، یعنی واښ بینانه حالات ته پکتو سره د یو خوا څخه د طالبانو سره اړیکې ساتل، هغوی خوشاله ساتل، هغوی مصروفه ساتل، هغوی ته یو ډول پروتوکول ورکول، او په د بل خوا څخه نړۍ ته د نړۍ نیت او د نړۍ خبرګون ته پام کول. مخکې یادونه وسو چې دی د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دی د ویټو حق لري، او هلته لومړی خبره کولای شي. نو دی غواړي چې هغه حیثیت هم راچوچ نه کړي د داسې یوې ډلې سره چې اړیکې چې هغه نور نړۍ په رسمیت نه پیژني. دا اړیکې چې دی دا موږ ویلای شو چې دا پراګماتیک تاکتیکي اړیکې دي. د بل خوا څخه روسیا په افغانستان کې ستراتیژیک اړیکې هم غواړي چې وساتي یا وپالي. اگر په دې معنی چې روسیا په یوه چې طالبان تر اباده په افغانستان کې نه پاتې کیږي، طالبان بځي او طالبان روسا به یو داسې حکومت راځي چې هغه مشروع نظامي او د نړیوالو نورمونو پر اساس باندې یو نظامي او هغه داخلي او نړیوال مشروعیت ولري. نو دوی غواړي چې دغه خلا تر هغو پورې چې دغه ډله په واک کې د دې څخه په استفادې سره خپل ستراتیژیک اهداف هم د پامه ونه غورځوي. هغه چې په دې معنا چې دی اقتصادی ستر اقتصادی پلانونه او مخه لري یو چاپیو او هغه نورو ملګرو دغه د پروګرام بلمنو یادونه وکړه. خو زه غواړم د دې تر څنګ یو بل شي ته اشاره وکم چې هغه د بریکس پروګرام دی چې هغه ستر اقتصادي پروګرام دی او دا او روسیا په هغه کې ډیر ستر رول لري او روسیا غواړي چې هیوادونه خصوصا د سیمې هیوادونه په دغه چوکاټ کې په آینده کې د یو ستراتیژیک هدف پر بنسټ باندې را داخله کې کله چې په افغانستان کې حالات ښه کیږي او یو مشروع نظام راځي د به تیار کار کړي او دا ستراتیژیک هدف ترلاسه کړي. ولې غواړي چې دا ستراتیژیک هدف ترلاسه کړي او ولې غواړي چې اوس پر دا باندې فکر وکړي؟ ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې دا پلیټ فارم یا دا جوړښت یا دا چوکاټ چې دی دا د غرب د پاره خصوصا د امریکا د پاره په اقتصادي لحاظ ډیر ستره ضربه ده او خصوصا کله چې خبره د دې کې چې دی غواړي چې عدالت چوکاټ کې نوې نړیواله کرنسی یا سکه چاپ کې او وګو کې دا ټول دا سکه پر نړیوال سټیج باندې شهرت ولري او په دوه هوادو کې د چلشت وایي نو دا خو مستقیما د ډالر د منځو کې دوه د یورو د منځو کې دوه دغه ده نو په دې خطر باندې موږ ویاړو چې دا اوسنی حالت چې طالبان سره دا ټول واخیته تر پکاتو سره دا تاکتیکی او ستراتیژیکي اړیکې دي. ستراتیژیکي په نظامی اهدافو لپاره او ستراتیژیکي د اقتصادي اهدافو لپاره.
بله ډیر مننه. سلامت اوسئ اتمر صاحب. ځینې وایي چې روسان په طالبانو ډیر باور نه لري او فکر کوي چې لویدیس یو شنه اشاره وربشي د روسي ګټو ته بشا واړوي. ستاسو نظر څه دی؟
یقینا همدغه خبره ده چې ما مخکې هر زمان ده و چې د روسیې نظر او د دوی رابطه افغانستان سره تکتیکی دی. ګوری طالبان د امریکې سره ډیر نږدې دي. تر اوسه پورې روسیه په دې باور نه دی چې ګویا امریکا به طالبانو سره نږدې اړیکې ونه لري. د قطر دفتر تر اوسه پورې د طالبانو دپاره یو سیاسي دفتر دی او قطر خپله هغسې یو هیواد دی چې د امریکا د ګټو یو هیواد دی چې هغه په سیمه کې د امریکا ګټې خوندي ساتي. د خپله د طالبانو د مشرانو تکت ګوري که روسیې ته یو یا دوه کس تللی هغه هم په بینالمللي یا سیمه ایز فورمونو کې هغه بېله مسله ده. لیکن د طالبانو مشران په منظمه توګه مخصوصا د استخباراتو مشران، د دفاع وزیر، د داخلي وزیر، هغه امنیتي سکتوري وزیران دوی قطر ته تګ راتګ لري. او که تاسو داسې ووینئ په دې درې کلونو کې درې نیم کلونو کې د امریکا بې درېغه پیسې په هفته کې 540 میلیونه ډالره او د هغه نه هم پورته طالبان ته ورکول کېدل. کله چې ترامپ راغی دا خبره یې وکړه چې ما دغه پیسې ودرولی دي، لیکن دغه پیسې اوس هم راځي طالبانو ته. څو ورځې مخکې خپله ترامپ ویلي چې موږ دا پیسې ورکوو ځکه چې موږ دوی سره همکاري لرو، استخباراتي همکاري لرو. امریکایان د دې په خاطر چې البته القاعده او داعش و نور ډلې چې د هغوی منافعو ته ضرر پېښ نه کړي، دوی هم مجبور دي چې طالبانو سره خپل روابط نږدې وساتي. سره د دې چې ځینې مشکلات رامنځته کېږي، لکه اوس همدا د حبیبي مسله ده، کړه محمودشاه حبیبي چې امریکا غواړي دی او طالبان وایي چې دا ملک سره نشته. دغسې مسایل کیدای شي د دوی په منځ کې یو سلسله مشکلات پیدا کړي. د بلې خوا نه خپله روسیه تر اوسه پورې کوم ستراتیژیک تړون د طالبانو سره نه دی امضا کړی. سفارت ورکول خو دا معنی لري په ایران کې سفارت ورکول شوی، په پاکستان کې شوی، حتی په هند کې په درشل کې دی چې دوی ته سفارت ورکي، په دن په ناروې کې ورکول شوی. همدغسې دا دومره مهمه خبره هم نه ده او رسمي هم نه دی دا چې موږ ډېر په هغه باندې افشاري وکړو چې دا دغسې یو ستراتیژیک اړیکه دی روسیا او د طالبانو ترمنځ موجودی. زه خو پر صورت د هر چا خپل نظر دی، خو بیا هم زما نظر دا دی چې روسیا تر اوسه پورې طالبانو سره کوم ستراتیژیک تړون نه دی لاسلیک کړی او نشي کولی. حتی دغه هیوادونه لکه چین، روسیا چې دوی ډېر غښتلي هیوادونه دي، مخکې مو وویل چې دوی په امنیت شورا کې د ویټو حق لري، دوی تر اوسه پورې طالبان په رسمیت نه دی پېژندلی او نه شي پېژندلی، ځکه چې دا بیا بنګلدي نورمونه دي. روسیا او چین نه شي کولی چې دغه نورمونه دوی ووځي. په هر صورت خبره دا دی چې طالبان هم تر اوسه پورې دغسې لکه هغه افپوسته توپ غوندې د دوی اصلي ماهیت تر اوسه پورې معلوم نه دی. امریکایانو سره هم دوی اړیکې نږدې لري، روسانو سره هم دوی اړیکې نږدې لري، چین سره. خو د هر یو هیواد دید د دوی په برخه کې مختلف، د هغوی د ګټو پر بنسټ دی. روسان د خپل د ګټو پر بنسټ دوی سره اړیکې لري، د منځنی آسیا هیوادونه ازبکستان دوی سره په پوله کې شریک دی او تجارت ډېر نږدې دی. ایران په همدغه ترتیب سره، پاکستان په همدغه ترتیب سره، هند په همدغه ترتیب سره. هند او پاکستان د دوی رقابت وګوري په افغانستان کې همدغسې روان دی، لیکن نه هند او نه پاکستان تر اوسه پورې دې ته چمتو دی چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني. هر یو د خپل د ګټو په محدوده کې دوی سره تعامل لري. هیله هم همدغسې دی. چین مثلا ډېر خوشحاله په دې دی چې یو خو افغانستان د دوی د یو لارې او کمربند پروژې غړی وي چې د دوی تجارت دې خواته وغوړېږي. بل دا چې د افغانستان زیرمې معدن د چینایانو سره قرارداد شي او چین دې ته لیواله دی، دې پسې نه ګرځي چې افغانستان کې مشروع حکومت دی که نه دی، هغوی خو خپل ګټې پسې ګرځي. روسان هم اوس دغه کار کوي. روس هم څو موده مخکې د دوی متخصصین په بدخشان کې، په تخار کې، په قندوز کې، دې ځایونو کې سرویګانې ترسره کړي دي او روسان دې ته چمتو دي چې د افغانستان په معادنه کې، په مخصوصا په نفت ګاز کې دوی سرمایه‌گذاری وکړي. دغه ټول هغه ګټې دي چې روسیه یې د افغانستان ځینې لري، چین یې لري، د منځنۍ آسیا هیوادونه لري، ایران یې لري، پاکستان لري، هند یې لري.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. جانبه صاحب، علاوه په دې موضوع چې د طالبانو په اړه ممکن روسان شک ولري، چې لکه څنګه چې استاد ورته اشاره وکړه چې نه پوهېږي نور هیوادونه هم چې دوی اصلا څه د چا لخوا دي، څوک یې ملاتړ کوي، څوک یې ملګري دي، علاوه په دې شک فکر نه کوي چې روسیا غواړي چې په راتلونکي افغانستان کې د پښې یو ځای ولري، یا یو داسې یو هر حکومت چې وي په هغې کې یو نقش ولري، او په عین حال کې غواړي چې سره له دې چې له چین سره روسیا ډېره نږدې ده، خو په دغسې مواردو کې، په دغسې ځایونو کې سیالي هم ورسره لري. پوښتنه مې داده چې له د روسیې دا دلچسپي چې په افغانستان کې ده، دا له دې سره هم اړه لري چې روسیه نه غواړي چې افغانستان یوازې چین ته وسپاري یا بل هیواد ته وسپاري، هغوی ته در بس په لاس ورنه شي.
پدې دنیا کې چې تاسو وګورئ د هیوادونو اړیکو ته، نو تاسو به وګورئ چې ډېر کم هیوادونه دي چې هغوی ستراتیژیک تړون لري. ډېر کم ځینې هیوادونه ستراتیژیک اړیکې لري، او د روسیې سیاست لکه مخکې چې ما ستاسو خدمت ته عرض وکړ، د یوې ستراتیژۍ د مخې کلی چی زما اشاره دیتن او دو دیست که تیزیر لمخ روسیا مختلف اکتیتونه مغا در کلشه و در خنجر سیاستونه در افغانستان پارازی که در افغانستان پرسونی شرایطی که کلی کردی نیست دهی چه ولو چه سبا یو هیوان اعلان که در اوسنه حاکمیت نه در آدهو چه مثلا علیکی لریه در اوسنی حاکمیت سن او سبا هم در اگه هیوانونه یا اعلان که چه در افغانستان پرسونی کنی پس ما تو ویچه شده کردی یه علیکی که با کنستاد زیر آمانسته شده کنستاد زیر تاون بر آمانسته شده نه اما از چه جواب کرده چه هر علیک در اماغه هیواد در ملی منافع و در ستیجیک منافع و در بلسید چونکه اگه نه سبب هم ذکر که اگه نه نمبر بکنید نه تا یه نمبر که اگه سبب بلنید بلادا چه اوز آقای سوام که در اوز
نیست رایی دستوی چه در پرسمیت پیشندل شاید دستی هم نیوی چه نقش نلری مثلا در اوز تاسی طول وایست چه چین ورسر نجده یاری کلری کم دست لوی پانگوانه وکره کم بل هیواد روسیه یا بل هیواد پا افغانستان که پانگوانه وکره خو شاید هم یا دلیل هم داوی چه وای در حکومت پرسمیت چانه در پیشندله کسا با بل حکومت رازی آقا موافقه یا آقا قرارداد لغوه کوله شی زکر چه وای تیر حکومت مشروعیت ندرلود
یعنی چه گرانسی من لرو آقای چاروان چه سبا چه دا اعلان و چه من دا پرسمیت پیشنده چه هاگوی با دا افغانستان سره علی که و پالی قراردادون و دا امزاد
تزمین خو خیر نشته اما دیده لپر دلیل که دایشی یعنی یو تو کلی و بل هیواد سره موافقه که مثلا تاسی او گوری آقا قرزون چه افغانستان دی داود خان په وخت کې د خلق د حکومت په وخت کې له روسیا خېستی ول لیکن د حامد کرزی په حکومت په وخت کې بیرته قرضونه ورکړل یعنی هغه دولت مکلف چې پیسې ورکړي لیکن کدی طالبانو په وخت کې کله چا نه تو قرض واخلی د افغانستان اوسنۍ اداره له چا قرض واخلی او بل حکومت راشي شاید وری نه کوي هغه حکومت چا په رسمیت نه پیژندلی
دسته نه د فاکتو روابط دغه هیوادونه خپل د ریسک سره سم کوي دا ریسک هغوی مني ځان یې قبول کړی دی چې زه اوسني حاکمیت سره ریسک کې رسمیت پېژنم قبولوم او ورسره اړیکې پ دوجیاستی دا هر هیواد پورې اړه لري چې څه رقم څه تعاملات کوي دې حاکمیت سره یا هغې حاکمیت سره رسمیت پېژندلې وړاندي یا نه کوي د فاکتو اړیکې ورسره ساتي یعنی زګی کې کوم هغه نه ګور دا منم چې هیوادونه حکومتونه دولتونه باید استمرار وکړي یک شک نشته مونږ یو غیر عادي حالت سره مخکې چې دې شي مکینونه لګال شي یعنی داسې پرېسیدنتونه شته دي داسې فابریکې شته دي حتی دغه د شوروي اتحاد چې ایجاد شو ښاغلی ساروان ځینو هیوادونه تر 1980 کال پورې دا اداره په رسمیت نه پېژني همدا شوروي اتحاد یا د شوروي روسیا چې ورته ویلی موږ اولین هیوادو چې پرسنت نه پېژندو بیا ترکیې بیا فنلند بیا داسې نور او دا غربي هیوادونو په کلونو دوی پرسنت نه پېژند اما ورسره یو ترکیب اړیکې صافل خو پرسې زه غواړم دغه تیوري وغږېږم زه مثلا ډېر شدید من تحقیق د اوسني حاکمیت اما هغه شی وایم چې روان دي هغې نه موږ سترګې نشو پټولی چې دا هیوادونه په تمامه معنا دوی سره اړیکې ساتو موږ اوس په کلماتو باندې غږېږو یا په اصطلاحاتو غږېږو هغه بله خبره دا هیوادونه هغسې اړیکې پالي چې پرون یې هم پاللی مثلا تاسو وګورئ ښاغلی صاحب زه په جمهوریت یو ډیپلوماټ یم ما ته د روسیې سفارت داسې معلومېږي داسې معلوم دی تاریخ کې تاریخ چه یې پرونی حالت اوسنی او یو څه مثلا راتلونکي ته هم کتی شم تجزیه او تحلیل کولی شم ایجي کې څه تغییر راغلی بدلون نه دی پیدا بل دا چې دلته ځینې اشارې نورې پیدا اوسو چې د تاپی یا د افغان ترانس په دې پروژو کې منځنۍ آسیا هیوادونه کېږي نه روسیه روسیه یوازې دس دکلریشن په سطح دیدی چمتوالی کودل چی غواری
برخه خستو بل د تیلو د مخزن یا زیرمې د جوړولو په برخه کې هم روسیا اغلې دلچسپي لري د روسیې سل
دلچسپي لري اما تر نن پورې کوم څه د سي نه ملمون څه کار کوم قرارداد حتی ابتدایي قرارداد یا یو میمراندوم تر اوسه پورې هم شتون نه لري په اړه خبرې ډېرې دي اقتصادي چلند د روسیې افغانستان سره ډېر چیټه کچې دی زیات ان تقریبا صفر سره هغه ځکه چې روسیا لري یتي د صفر سره صفر دی اوس وګورئ او پاکستان د میلیارډ زیاتې دی د افغانستان هم دسه د قزاقستان هم دسه د ایران بڅکې د بحران نه 15 میلیارډ تر څو کې لږه تاسو ته د چین مثلا هم کم نه دی په پاتې دی بل خبره اوس په بریکس بریکس یو سازمان دی چې سبا که در امریکا روابط روسیه سرکته شد زنه پاییم شده دیه او در ترامپ پشتون که در روابط فیده شده دیه نوی بدون پیدا او بریکس همه غیر لحظه ماتی دید کلی چه در روسیه روابط غرف سره برکس
شد او هم شاید چین اول دیر لیواله نوید زکه چه تر طول دیر دالر لید او شاید هندم نه لیوال خیر لبریکس به تیر سو ډیره سیاته مننه کور ودان پیژان صاحب له اقتصادي نظره ستاسو نظر څه دی چې افغانستان د روسیې لپاره څومره اهمیت لري شاغلی جان باز وایي چې دومره علایق نه لري روسیا اقتصادي روابط له طالبانو سره نه لري لیکن دې ته په کتو چې په روسیې بندیزونه لګېدلي دي روسیا هر خواته لاسه چوي چې چرته تیل خرڅي یا تجارت وکيله او ځای سره فکر کوي چې افغانستان څنګه د روسیې لپاره اهمیت لرلی شي په دې برخه کې
فکر کوم د اقتصادي اړخ باندې سبات باندې مرامخ کوم اشاره وکړه د اوغوی ته دغه د نظامی اړخ او نظامی نفوذ ډیر مهم دی چې په دغه جغرافیا کې ولري تاسو وګورئ دغه د افغان انګلیس د جګړو د تاریخ څخه کوم یو درس د کول ځای غدا دی چې روسیې هیڅ وخت په افغانستان کې داسې یو زیربنایي کار نه دی کړی چې هغه د اوږد مهال د پاره د افغانستان د خلکو د افغانستان د ملت په درد او په ګټه تمام شي او د روسیې د تاریخ ورته وسپړو په نورې ودونی کې هم دی دا پر اقتصادی شیرازی باندې سیما او پنوري وادونه کې دی دغه نه لري اصلا تاسو ښکار چې باور نه لري او دوی ټول تمرکز پر خپل د قوت پر نقطه باندې راټولوي هغه دا چې دی وسلې کافی لري شو وسلې جوړولای شي شو وسلې خرڅولای شي او نظامی یو 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 ځواک دی نسبتا هغه چې دی اقتصادي شیرازی په منطقه او په نورې وادونه کې رامنځته کی نو دا تاریخ ته په کتو سره موږ یو نتیجه دا اخلو چې روسیا هم اوس هم هغه زاړه فکر کړي اما دا باید د پام ونه غورځو چې کله په نړیوال له سطح باندې په نړیوال سټیج باندې بدلون نه رامنځته کیږي روسیا هیڅ کله د پام نه غورځي زه په دې باور یم بیا هم یادونه کوم چې بریکس به د روسیې لپاره یو لومړیتوب استراتیژیک لحاظ باندې ولري او دا یو استراتیژیک ارزښت دی وګوره لپاره او دی غواړي چې دا په اصطلاح سره دا نوښت د لاس ورنه کې نو دا ورسته معلومه شي چې دغه څخه د دې وسیلې څخه یا د دې د فشار د وسیلې څخه د غرب مقابل کې څه وخت او په څه ډول باندې استفاده کوي خو دا تر اوسه پورې دا نوښت دی په لاس کې دی غواړي چې وې ساتي او غواړي چې دا په دې باندې متخینه من چې دی غواړي چې هر وخت چې افغانستان هم په دغه چوکاټ کې ورداخل کې او دا یو الټر د یو په اصطلاح سره یو اتحادیه اقتصادي اتحادیه رامنځته کړه لکه اروپایي اتحادیه چې د شغه یو کرنسی لري او اقتصادي اړیکې لري او دا د ستراتیژیک اهداف او په دې باور هم چې دا د پام نه غورځي او د دې لپاره ډیر اهمیت لري د دې ترڅنګ اوس به تاسو راځو د اوسنی حالات ته چې روسیا ولی په افغانستان کې غواړي چې په اسلام سره تنفس ولري او غواړي چې فعال ووسی. ما یې مخکې یادونه وکړه تاریخي دا یو تاریخي پس منظر لري، دا سیمه د دې لپاره ډېر اهمیت لري او دا تر ټولو لومړی هدف د دوی د حضور دا دی چې دلته په هر څوک چې په هر څوک چې په واک کې دلته باید د ستراتیژیک او نظامی او په ځان سره سیاسي فعالیت ولري، تر څو پورې هغه غربي بلاک چې دی هغه د غو د انکشاف او د غو د پراختیا مخه په دغه سیمه کې ونیسي. او تاسو وکتل چې د همدې عمله دلته موږ یو معقول بهرنی سیاست ولرو، همیشه د دوغو دوو بلاکونو ترمنځ موږ د قربانۍ ډګر کېږو او د رقابت ډګر د پاتې سوي. او زه فکر کوم په راتلونکي کې هم دا خطر موجود دی، دا خطر بیر قوه دی او دا خطر کېدای شي بیرته دغه اور چې اوس ایرې تر یو ځای پورې پاتې دی بیرته په لمبو باندې بدل شي. متاسفانه
مننه پېژان صاحب. مخکې دې چې اتمر صاحب ته ورشو یو اوریدونکی لرو وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني.
نو مې خبر نه ده لور دا ګورای چې مې اړ دې نو د استودیو ته.
ډېر مننه، مهرباني کوئ څه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه دا ده چې روسي واد د افغانستان سفیر و منو تر اوسه بازه هوادونه دایمندلای.
البته څو نور هیوادونو هم منلې دي، خو سي پم دې باندې بحث کو چې ولې د روسي او طالبانو اړیکې سره نږدې شي بي دي او عوامل څه دي. تر اوسه په دې باندې زموږ ملمنو خبرې کړې دي، خو خیر بیا به هم په نظر واوري. بل اوریدونکو هم شته نه ټلیفون قطع شوی دی، ور بشو شاغلي اتمر ته. اتمر صاحب، بیا اوریدونکو خبرې هم تاسو واوري دي. روسیا د افغانستان له درکه کده پښتنه هم وکمه زه له درکه منځنۍ آسیا ته د تهدید یادونه ډیرې کوي. آیا په دې برخه کې د روسیې خبرداري جدي دی او که د منځنۍ آسیا هیوادونه بیروي چې په روسیې زیاته اتکا وکړي؟
دواړه خبرې صحیح دي، ځکه ګوري روسیا خو منځنۍ آسیا هیوادونه روسیې سره پوله لري او د منځنۍ آسیا امنیت د روسیې دپاره ډېر مهم دی. اول خو که موږ یو شي ته پام وکړو، په نړۍ کې دغه زبر ځواکونه چې دي، دوی په نړۍ کې د نړۍ هیوادونه دوی خپل منځ کې خپل د په اصطلاح په خپل منځ کې دوی تقسیم کړي دي او بعض ځایونه دوی قصدن هغه ځایونه کې دوی بحران رامنځته کوي، ځکه چې د بحران په وسیله باندې دوی هلته نفوذ کولی شي او خپل دښمن د دغه بحرانونو په وسیله دوی له منځه وړي. یو ډېر ښه مثال زه تاسو ته دغه منځني ختیځ حالات یادوم. تاسویلی دل چې امریکا او غربیانو په دې تیر شل پنځوشت کلونو کې څه تغییرات دلته راوستل، د لیبیا نه نیولی تر مصر و تر تونس و تر سوریا و عراق و لبنان و همدغه ترتیب اوس دوی ایران سره ښکر په ښکر دي. او علت هم دا شاید دی چې دوی د دغه بحرانونو په وسیله دغه باثبات رژیمونه ړنګ کړي دي. امریکا او د ده متحدین همیشه د تاریخ په اوږدو کې د دوی فکر دا و چې کله چې په نړۍ کې زمونږ پیسې چلیږي، کله چې په نړۍ کې زمونږ سیاست چلیږي، کله چې په نړۍ کې موږ مختدر یو، نو دا نور ولې دومره ځان پورته پورته کوي؟ مثلا قذافی دا کار کوو، قذافی له منځه یوړ. صدام حسین دا کار کوو، صدام حسین له منځه یوړ. سوریا دا کار کوو، سوریا له منځه یوړ. اوس ایران نوبت دی. په همدغه ترتیب سره افغانستان د دغه بحرانونو یو محراقي نقطه ده، او دا داسې یو نقطه ده چې کیدای شي او احتمال د دې ډېر زیات دی تشویش نړۍ کې هم دغه دی چې د افغانستان ځینې بحران منځنی آسیا هیوادونو ته لاړل شي، او دا په حقیقت کې یو ستراتیژي دی د دغه عارفانو دپاره چې هغه چین دی او هغه روسیا دی او هغه دې خواته ایران دی. نو دا بحرانونه د دې سبب ګرځي چې سیمه بې ثبات شي. سیمه چې بې ثباته شو، یو خو د دوی حریف هلته بندیږي او د دې ځینه ګواښل کېږي، بل دا چې دوی خپل اهدافو ته په اسانه رسیږي. اوس که منځنی آسیا هیوادونه بې ثباته شي، روسیه خو یو خواته مثلا په اوکراین کې بوخت دی، بله خواته په منځنی ختیځ کې بوخت دی، د اوس وخت دپاره د منځنی آسیا هیوادونه د بحران دپاره روسیه فرصت نه لري. چین هم همدغسې دی. چین هند سره بوخت دی، امریکې سره بوخت دی، تایوان سره بوخت دی، جاپان سره بوخت دی. همدغسې که بله امنیتي مسله چین ته پیدا شي په دغسې یو حالت کې چې چین یو ډیر سریع اقتصادي رشد لري، د چین دپاره دا ډیر خطرناک دی. نو ځکه دوی ډیر منظم او نږدې د افغانستان سره، ولو که اوس که طالبان وایي که بل څوک وایي هم عین خبره و، دوی به خپل تعامل خپل روابط نږدې ساتي. د جمهوریت په وخت کې د روسیې روابط ښه و، د جمهوریت سره د منځنی آسیا د هیوادونو روابط ښه و، د چین روابط ښه و. یعنی یو هیواد داسې نه و چې د دوی روابط خراب شي. اوس هم همغه مسله ده، بل خبره نشته. دوی صرف دغه وضعیت چاری ګوري چې دغه وضعیت کومې خواته ځي. تر اوسه پورې دغه روښانه نه دی، اقلا ما ته روښانه نه دی، زه نه پوهېږم. زه په دې مطمئن نه یم چې دغه مسیر کومې خواته دی. کاشکې دغسې یو حالت وي چې موږ په دې قانع وای چې بالکل افغانستان یو سم مسیر ته روان دی، هیوادونو ته تهدید نه دی، دلته ترهګرې ډلې نشته دي، دلته هیڅ نوه تشویش او اندېښنې نشته، او دلته ښه اقتصادي پرمختګ دی، خپله هیواد کې خلک ډېر اسوده دي، کار روزګار وظیفې خلکو ته ډېر شته دي، تعلیم شته دی، یو مشروع حکومت شته دی، یو قانوني حکومت شته دی. نو بیا زه موږ تاسو تشویش ایستو. اوس دغه ټول خبرې چې تاسو سره راټول کړئ دغسې یو لکه یو ساعتي بم غوندې دی. دا چې کله دا ساعتي بم چوي دا نه خدای ته معلوم دی، لیکن امید دا لري چې دغه ساعتي بم دې ونه چوي. ځکه د دې بحران او د دې تغییرات او د دې انکشافات قربانیان به هم سیمه ای هم به افغانستانی، لکه چې منځنی ختیځ کې تاسو ولیدل چې دغه یو په بل پسې راغلل. اوس ټول منځنی ختیځ په ماتم کې ناست دی، اوس ایران پسې راغلی دی. دغه د ایران مسله هم دغسې یو مسله دی چې مستقیما د دغه مسلې سره ارتباط لري.
درست، ډېر مننه. کور ودان سلامت اوسې. پیژان صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت ته څه پکار دي؟ آیا دوی د افغانستان په هغه پالیسۍ باندې روان دي چې د افغانستان د شاهي حکومت په وخت کې افغانستان لرله؟ یعنی چې همې له لویدیځ سره اړیکې وي، همې له ختیځ سره اړیکې وي، او کنه دا د دوی پالیسي نه ده، بلکې شرایط داسې راغلي دي چې هر یو له دوی سره ګزاره وکړي؟
هدف مو طالبان دي.
بله بله، طالبان مې یاد نکړل. او بخښنه
یا سمه ده. زه په دې باور یم چې نه هغه رقم په هغه تعریف سره موږ اوسنی حالت نه سو منلی، ځکه چې د دې اوسنی حالت او د هغه حالت ترمنځ جوت توپیرونه دي. تر ټولو غټ توپیر دا دی چې هغه هر څنګه چې و هغه یو مشروع نظام و او هغه یو نړیوال پروتوکول درلودی، خو دلته دا شی موږ نه لرو، او دا خطرناک خبره ده. موږ پر نړیوال سره باندې د یو ملت په حیث باندې د دوه خلکو په شتون کې موږ اصلا د یو هیواد حیثیت نه لرو. تاسو وکتل چې موږ د سومالیا
د افریقا د روستپات او د پامل ویدل هیوادونو والیست ورکټ سول زمر نړیوال حیثیت چې دا ډیر د بدمرغۍ ځای دی. بل کدی ته وګورو چې دغه ادارات د نړۍ سره په کم تاکتیک سره خپل روابط ساتي او دا بلانس څنګه رامنځته کوي، دا هم زه په دې باور نه یم. د شاهي نظام په وخت کې هغوی ملي ګټې، ملي پروژې، ملي بسایر پر ځان بسایرنه، اقتصادي پیاوړتیا هغو ته ترجیح ورکوله او اوږد مهال دپاره پلانونه او نیت درلودی. خو دلته چې کدوی دا کار کوي چې د بهرنۍ پالیسي په برخه کې یو بلانس رامنځته کړي، د دوی یوازنی هدف ښکار داسې چې د خپل ادارې یا د خپل واک لوام دي، دوی پر ملي پروژو باندې پر
اصلا زما سوال دا چې دوی دا کار کړی دی او که نور هیوادونه چون بل لار نه ویني وای له دوی سره گزاره وکړي، روسیه هم ورسره کوس پاس کیشه، چین هم، لویدیز هم تری و هده پوری، ایران وست مثلا وای وای که چرت طالبان نوی زینی دا وای زینی ایرانیان دا خبره که وای که طالبان ضعیف شین و داعش بقوی شی، شاید روسیه هم دا غصی تشویش ولری، شاید چین هم دا سی تشویش ولری، نو بنان هر یو غواری چه لدوی سر گزاره و که یو راشه درشه یا تعامل چناسه ولری؟
بالکل دا خبر زه تاییدوم. د دې د نړۍ او د سیمې هیوادونو تعامل د دې سره د خپل ځان د خپل ملي امنیت او د خپلو پولو د خوندیتوب پر بنسټ نه دا چې د یو حکومت او حکومت ترمنځ باندې، ځکه چې دوی د هیوادونو چې تاسو یادونه وکړه دوی په دې باور دي چې طالبان د غرب د خوا څخه په اصلاح دلته انسټال سوي چې دلته راغلي او دلته واک ته رسیدلي، او د غرب هدف دا دی چې د طالبانو په وجود کې هغه شل هدا خل شل نړیوال ترهګري ډلې چې مخکې یادونه وسوله او ملګر ملتونو دا تایید کړی ده او دغه هیوادونه امني دا د دې لپاره دلته فعالیت کوي یا پټي دي یا د طالبانو تر لمنې لاندې دوی ځان خوندي کړی دي چې دغه هیوادونو ته تهدید پیښ کړي. نو دوی فکر کوي چې دا د غرب یو اوږدمهالی پلان دی، خصوصا روسیه دا فکر کوي، او که زه د طالبانو سره فیصله سره هغوی خوشحاله نه کوم، زه فکر نه کوم چې دې زموږ د اړیکو نوم ورکړو، خو د هغوی د خوشحالۍ دو یا د هغوی د مصروف ساتلو لپاره یو څه ونه کړم، نو کېدای شي دوی ناراضه سي او د دغو فیصله سره د دغو ساتي بمونو څخه یا د دغو وسیلو څخه کار واخلي او زما امنیت او زما د پولو خوندیتوب ته ګواښ سي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. جانبا صاحب، که تیر څلور کاله په نظر کې ونیسو، په دې تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو او روسیې اړیکې ډېری بدلی شوی دی، یعنی ډېری پراخی شوی دی او کنه ډېر معمولی تغییر پکې وینه؟
نو انصافا بدلون څه سره راغلی شوی دی؟ زه غواړم لیکي واخه شوی دی او یو مختلف سکتورو ته په مختلف ډول څه کوي چې سکتور څه کوي چې طالبان په داخل مدار کې او دا کړه خاص کلیسه نمودار و اساسی کوشش هم داده چه مختلف فقه های اقتصادی پر فرومون دی در تنهیز فرومون دی سنوی دی زین سیاسی فرومون دی اعتقاد ای پر اکتوبر که بدیا دی مستاو فرمان فرمات دایری دی او جالب خدا ده چه حال در دی دی در حکمیت کنم وزی دازم بسیمور چه دی بخواهشان را نور هی ودونه براز میدل جدی دی استاد به دمی مات تو گیا دی ناظر پتو دا اس تو چا اسی یو پتو کو ور کول کی دی شه دغه اسنی طالبانی حاکمیت استن دی اس یعنی دس یو څه بدن تو اته دی اوت اس اس چه دو هکه یو وا غونډه سره سو حالت هم تاسو ولې دل شه دغه دم زمون چې کی هی ودونه چولو د مخکچین او د روسي فشارو چې اته کسا د طالبانو لپاره اگر عدالت کرو دا سه حال که چه نه سیاسی طولنه نه اجتماعی طولنه نه مدنی مخصوصا نه در خزب استازه حال که گذیم و نکن مفتی ترتیب در نرمالازیشن شده در روسیه لخواه هم دی که بردیم من گورو سفیر پا کچه مثلا زه یعنی پاسو باور که یه مغلی ساروان چه زه یا مستقی دیپلمات پا حیث یعنی زه نشم کوله گیت پاسو که دست تشکی دارکم چه داغا علی که ندی رسی یعنی نور رسمی یعنی چه زه تو نپوید زه باید کم کتاب نرول ولم چه پوشم چه اوسنی علی که در مستاو در کابل و در کندهار گیت کم تاریسه
درست
تعامل یعنی چه؟ اونم دستیکم اختلاف سیاسی ادبیاتو که نشته دا من در آوردی چه اگر ایرانیان وایی کنی تختراشه به نوی یا اختلاف ده چه مانتا نلید اما روشه ده چه اما خلو وناخیو تا پکتو خلو حالات تا پکتو وسنی حاکمیت سر هاگه علی که پالی چه اوز ممکن
درست
افغانستان مدیریت منطقوی یا سیمهیز دغه وادو شعار ده چه که مختلف و فرمتو که دیر دنگی تینگار کنه
درست
او بله در خغل سالوان سپاس و همه تا یه سالوان در لوگل پا پفتنو چه اغا دا چه او کمون پکر رو که چه امریکا مخصوصا تو اوسنی اداره که ده افغانستان سر اوسنی نظام سر پا کم ترتیب علی که و پالی اغای نغور کل اکرام پتا پا مخکمی داره که هم ولی چه نور منگی زن اوزی او در دغا حالات و مدیریت چین روسیه او تر یو حدا حتا در ایران میمونه هستی دا هیوادونو تا دا افغانستان ملکیه ده او دوی باید رو سرکار هست در یه جنسی همون کدی فکر روسی گوش که یعنی داره بیان با یک تزدیر فکری پا افغانستان که دا پیو تنسید بیا کم اقتصادی نظامی امنیتی در چی کل شی زی عملی شرایط رو تنگو
درست
اغو تر اختیل کنیگن بیا بده کم تایی تکنی یوازنی لاره در پاکستان لی بیا هم داغ حالات که دارن کنیم
در من سلامت سه اتمر صاحب که دیر لند را تو ویس جانبا صاحب بول چه پچیرو چلور کلون که ده طالبان او روسی آدی که نشدی شیوی دی پراخی شیوی دی در راتون کی پاره ایسا فکر کوید که دیر لند را تو ویس مننه
زما عرض سده چه نره ده هوادونو پا طول مسائلو که بے تفاوت نہ پاتی کی امریکہ والے راغے پہ ایران باندے بمبار تک سم گٹے منافع دے امریکہ دی ایران ویچ امریکہ راغے پاگا سے او حالات کے چٹول نڑے پا امریکہ والے باندے انتقاد کو او پزور یاو نوی جاگڑی تو وارا گئے نو پا دی صورت زمار زادہ چی پا مجموع کی طول نڑے ہیت سیما دے ہیت قدرتونو د نظر لري نه پاتې
ډېر سلامت اوسئ وخت دې پرونه همدومره و اتمر صاحب ډېره زیاته مننه د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پېژاند او په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز څخه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړل تاسو درنو اورېدونکو هم ډېره مننه چې خپرونه مو واورېدله او د ازادي راډیو څلورش ساعت خپرونې اوري
ورکړي.